د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د ګل ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنی می افغانستان کې ته په واشنگټن ډی سی کې د افطار ورځ د شپې 12 بجې دی. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی, د افغانستان سرحد کابل نه 213 تن نور هم په چارټر تیاره کې قطر ته رسول شوي. دا خبره د قطر یو چارواکي د اتوار په ورځ کړي. د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د الیکشن کمیشن د مشر پر رویه تحفظات څرګند کړي او د اطلاعاتو وزیر په د مخالفه ګوندونو سره د ملګرتیا تور پورې کړي. او د پاکستان په لوی وړو خارونو کې بعد نن د پولیو پر ضد 15 ورځنۍ د واکسینو ورکولو کمپاین شروع کیږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سرحد کابل نه 213 تن نور هم په چارټر تیاره کې قطر ته رسول شوې دي. دا خبره د قطر یو چارواکي د اتوار په ورځ کړي. پس له هغه چې 13 میاشت ټول امریکایي عسكر له افغانستانه ووتل, د بهرنیو شهریانو د انخلاکار مشکل شوی وو او بیا د شخصي شرکتونو هوایی جازونه په کرایه واخستل شول چې افغانستان کې بهرنیانو د هغو اتحادیان بهر هیوادونو ته وباسي. د 13 میاشتې راهسې دا څلورمه تیاره ده چې د طالبانو د واک لاندې افغانستان نه د امریکا او یورپ وګړي او د هغو افغان اتحادیان قطر ته رسېږي. د قطر د خارجه وزارت یوې مرستیالي لولوات راشد الخاطر په خپل ټویټر لیکلی چې په دې څلورم جهاز کې چې د قطر ایرویز تیاره وا, په کې د جرمني, بلجیم, آیرلند, کینیډا, فرانس, اټلی, برتانیې, فنلند او د نیدرلند وګړي سوار وو. یو بل قطري چارواکي بیا ویل دي چې په دې تیاره کې 206 دیش مسافر لیږل شوی دي چې د اگست 1 راهسې, یعنی فاصله هغه چې امریکا او اتحادیان یې ټول له کابل ووتل, دا تر ټولو لوی شمېره خلک وو چې په یو جهاز کې د افغانستانه قطر ته ورسېدل. د قطر دغه چارواکي زیاته کړي چې قطر به په افغانستان کې د تګ راتګ یقیني کولو لپاره د نړیوالو شرکتونو سره خپل همکاري جاری ساتي او په دې اړه به هلته د مختلفو اړخونو سره هم په دې باندې کار کوي چې د افغانستان عمومي پرمختګ لپاره هم لار هوار شي. یاد دی وی چې له افغانستانه په تازه چارټر شوو وایي جهازونو کې قطر تړل شوی کسان په سرخر دوحه کې ساتل کیږي. دوی یعنی غیر افغان وګړي به د یوې مودې وروسته خپل ملکونو ته او افغان اتحادیان به د نوی ژوند د پایلولو لپاره دریمګړیو هیوادونو ته رسول کیږي. د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د الیکشن کمیشن د مشر پر رویه تحفظات څرګند کړي او د اطلاعاتو وزیر په د مخالفه ګوندونو سره د ملګرتیا تور پورې کړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي راتلونکي انتخابونه به د انتخابي اصلاحاتو په اساس کیږي او د دې علاوه بل کوم لار نه لري. نوموړي د ساينس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز ترڅنګ په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته د وینا په وخت دا خبري کړې دي. په انتخابي عمل کې د اصلاحاتو او د الکترونیکی ټکنالوژي په کارولو, د الیکشن کمیشن لخوا د تحفظاتو څرګندولو وروسته د حکومت او الیکشن کمیشن ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوې ده. د اطلاعاتو وزیر ویلي الیکشن کمیشن په جاري شوي راپور کې د ټکنالوژي کارولو ګټې پټې کړې او تش اعتراضات یې مخې ته راوړې دي. د ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه الیکشن کمیشن د خپلو ګټو لپاره کاروي. په واچودري ویلي دي چې الیکشن کمیشنر دې ځان د دغه شخړې څخه جدا وساتي او کدا سي نوي استفاده ورکړي او بیا د سیاست تراشي. د حکومت لخوا دغه تورونو ته تر دې دمه د الیکشن کمیشن لخوا کوم ځواب مخې ته نه دی راغلی. خو د مسلم لیگ نون ګنوایاندي مریم اورنګزیب ویل دي چې الیکشن کمیشن د حکومتي وزیرانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي او وایي چې د تحریک انصاف حکومتي ګوند د فاندینګ مقدمې څخه ځان خلاصول غواړي. دی ویل دي د آئینی ادارې مشر پر ضد داسې وینا کول د آئین سره غداری ده. دی زیاته کړی دا چې حکومت د الیکشن کمیشن په آئینی غوښتنو نه پوهیږي. د پاکستان په لوی وړو خارونو کې بعد نن نه د پولیو پر ضد 15 ورځنۍ د واکسینو ورکولو کمپاین شروع کیږي. د نورو برخو په سیر بلوچستان کې به هم د ځایي چارواکو له مخه د صوبې په 14 ضلعو کې ترسره کیږي. شاوخوا 25 لکه د 15 کالو نه د کم عمر ماشومانو ته به واکسین ورکول کیږي. د پولیو مخنیوي ادارې صوبایي مشر ویلي دي چې د پولیو څاسکو ورکوونکو ته د امنیت ورکولو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او په ګرده صوبه کې د لیویز او پولیسو نږدې 9000 عسكر ګمارل شوي دي. د واکسینو کمپاین لپاره ګرځ صوبه کې یو لزر ادریس او درې اتیا ډلې جوړ کړي شوی دوی وایي چې د نور کل په مقابل دی کمپاین لپاره زیات اسکر پر ځای کړي شوی د پولیو مخنیوي مرکزی دفتر چارواکي ډیور اډیو ته ویلي د کمپاین لپاره تمام انتظامات مکمل شوی او د ځای چارواکو سره پلانونه برابر کړي شوی دي روس کې واکمنه یونایټډ رشیا پارټۍ د دریو ورځو پارلماني ټاکنو کې 13 ورځ د غیر رسمي نتیجو تر مخه وړاندې روانه ده او په داسې حال چې په ځینې ځایونو کې یې د مخالفه ډلو کاندیدان بریالي شوي تر دغه وخته صرف 14% رای شمیرل شوي دي د روس انتخاباتو مرکزی کمیسون ویلي چې په شمارل شوو رایو کې 40% رای واکمنه ګونه خستې دي ځای میډیا اټکل کوي چې دې وار په ټاکنو کې به واکمنه یونایټډ رشیا ګون 45% رای واخلي کوم چې د 2014 شو ټاکنو څخه کمیرای دی په هغه وار واکمنه ګوند 45% رای اخستی وی په هیواد کې د بډو رشوتونو مالی درغلی او اولس په عمومي ژوند کې د بهتري نه راتلو پر سر د مخالفه غړي الکسی نیوالنی لخوا د نیوکو په سبب مقبولتیا کې یو څه کمای راغلی دی الکسی نیوالنی دی وخت په جیل کې پراته ده افتدایي نتیجې ښایي چې کمیونست ګوند 40% رای په اخستو دویم نمبر باندې دی او ال ډی پی آر په 9% رای او اخستو دریم نمبر باندې دی دغه دواړه ګوندونه په مهم موضوعاتو د واکمنه ګوند کلک ملاتړ دي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
زمون اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تقواګي او د نیم ساعت خبرې خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور په لوټه د افغانستان سرکار کابل نه 213 تنان نور هم په چارټر تیار کړي قطر ته رسول شوې دي دا خبره د قطر یو چارواکي د اتوار په ورځ کړي ده په دې حق لبالي نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار فواد لامې وړاندې کوي
پس له هغه چې 13 میاشت ټول امریکایي عسكر له افغانستانه ووتل د بهرنیو شهريانو د انخلاچاري ټکنې شوې او بیا د شخصي کمپنیو هوایی جهازونه په چارټر توګه کرایه واخیستل شول چې افغانستان کې بهرنیان او د هغو اتحادیان به هر ملکونو ته راوباسي د 13 میاشت رئیس د څلورمه تیاره ده چې د طالبانو تر واک اختیار لاندې افغانستان د امریکا او یورپ وګړي او د هغو افغان اتحادیان قطر ته رسوي د قطر د خارجه وزارت یوې مرستیاري لولو راشد الخاطر په خپل ټویټر ولیکل چې په دې څلورم جهاز کې چې د قطر ایروی تیاره و د جرمني، بلجیم، آیرلند، کینیډا، فرانس، اټلی، برتانی، فنلند او نیدرلند وګړي هم سپاره وو د یو بل قطري چارواکي دخلي ویل چې په دې تیاره کې 214 مسافر ولیکل شول چې د اگست د یو دیشمې راهیسی یعنی پس لغه چې امریکا او اتحادیان ټول له کابل ووتل دا تر ټولو لوی شمیره خلک وو چې په یو جهاز کې له افغانستان نه قطر ته ورسیدل د قطر دغه چارواکي زیاته کړي چې قطر به په دې کوششونو کې چې افغانستان کې د تګ راتک ازادي یقیني کړي له نړیوالو شریکانو سره خپل همکاري جاري وساتي او په همدې حال کې به هلته له مختلفو اړخونو سره هم په دې کار وکړي چې د افغانستان د عمومي پرمختګ لپاره لاره هواره شي بل پلو یو شمیر خزو پرون د اتوار یا یکشنبه په ورځ په کابل کې د خزو د چارو د مخکینی وزارت په وړاندې چې اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړی شوې دی مظاهره وکړه د اسوسییټډ پریس خبری ادارې ویلي چې دا خزي د وزارت مخې ته راټول شوې وي خو له یو سړی سره تر لفظي شخړې وروسته ولاړلې وای اعتراض یې لس منټه وو دغه افغان خزو او نجونو د ازادۍ کار او تحصیل شعارونه ورکول د دوی په یو شعار کې لیکل شوی وو په کوم ټولنه کې چې خزه فعال نیوی هغه ټولنه مړې دي طالبانو د خزو چارو وزارت لوحه لری او پر ځای د ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوحه ځړولې ده چې په دې کار سره د خزو د حقونو یو شمیر فعالان راپاریدلی او مظاهری کړی دي په یو بل اقدام کې شاوخوا ډیر شو خزو چې اکثریت یې د مخکینی حکومت کارکونکي وي په کابل کې د یو پټ ځای خبری کانفرنس ورکړی او له طالبانو څخه یې غوښتي چې د خوندزیو او دفترونو په ګډون عامه ځایونه د خزو په مخ خلاص کړي په امدیال کې د طالبانو د حکومت د کابل سرپرست خاروال حمدالله نعماني په خپل لومړی خبری کانفرنس کې د خاروالی لخیزینه کارکونکو وغوښتل چې تر امر ثانی پورې کارونو ته ولاړ نشي. طالبانو همداراز اعلان کړی چې په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ټولګي جدا وي. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
زمون اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او ریو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیل در توړاندې کوي.
په افغانستان کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو رښتو د افغان مهاجرو مسلې ډیر سنگین صورتحال اختیار کړي دي. د افغانستان گاونډي ملکونه چې وړاندې نه پکې افغان ماجر پراته دي نور ماجر د خپل سرحدونو نه راوړېدو ته نه پرېږدي. په دې موضوع د ایشیا ټایمز په تازه غړنه کې د پیښور د یو نامتو صحافي او لیکوال د اف ام شکیل یو ډیر تفصیلي معلوماتي ریپورت خور شوې ده. اف ام شکیل د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو ترقیاتي پروګرام خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان د کل آبادی 90% خلک دا وخت د غربت او د قحط د د مرګ په خونه ولاړ دي. ریپورت لیکي چې د افغانستان قامي پیسې بند کړې شوې ده. د افغانستان د بنکارې نظام سخت فشار سره مخ دی او حکومت سره رقمونه مکمل ختم دي چې په خلکو یې ولګي. جاري سکړې کورونا وایرس او سیاسي اړیګړي حالات نور زیات خراب کړي دي. ریپورت لیکي چې 13 میاشت د افغانانو یو لوی بهیر د طالبانو د ویری د پاکستان بلوچستان صوبې سره لګیدلې سرحد سپین بولدک باندې ورمات شول، خو طالبانو او د پاکستان حاکمانو ان چې د انساني خواخوږی په بنیاد هم دوی د پولي پورې غاړه پاکستان ته اوړېدو ته پرې نه خودل. خود میډیا په ځینو خبرونو کې ویلې شوې دي چې په زورګونو افغان ماجرو پاکستان ته د اوریدو د پاره په سرحد ولار پاکستانو سرحدي سرکاري خلکو لا فی کس $3.5 میلیون ورکل او ځان پاکستان ته پورې وستو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د کویټي دفتر خپل یو بیان کې ویل دي چې د پاکستان سرحدي محافظان د ورځې خو صرف هغه افغانان پاکستان ته رانه نوته ته پریږدي چا سره چې صحیح سفری دستاویزات وي. خو چې شپشي نو هر قسمه افغانانو نه فی کس د $100 په اخستو دوی ته پاکستان ته د اوریدو اجازه ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن داوا کوي چې د طالبانو د کابل د نیونه پس تر اوسه پورې د 100 نه زیات افغانان د سپین بولدک چمن په سرحدي لار پاکستان ته اوریدل دي. په دوی کې هغه قیدیان هم شاملو چې طالبانو د افغانستان د جیلونو نه خوشی کړی دي. دغه کسانو د پاکستان سرحدي اهلکارو له پرشوت ورکول ځانونه پاکستان ته اړول دي. اف ام شکیل خپل ریپورت کې لیکي چې د افغانستان د شیا هزارګانو لوی شمیر د چمن پولینه پاکستان ته اوریدل دي. په زرګونو افغان هزارګان دا وخت د کویټ په هزارا ټاون کې امام بارګانو کې پراتی دي. په هزارا ټاون کې کویټه کې د امام محمد باقر د امام بارګا لوی سکتر ډاکټر علي مدد ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې دا وخت 200 تر 300 پورې افغان ماجر ار اورد راځي او دا چې زموږ تنظیم د دوی ټول دستاویزات تیاری. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن افسرانو ایشیا ټایمز ته دا هم ویلي دي چې په امام بارګاو کې پرتی ډيري افغان ماجري هغه زنانه دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت په مختلفو محکمو کې کار کورو، خو اوس دوی له افغانستان نه د وتو او پاکستان کې د پناه اخستون سیوا بل چاره نه ده پاتې.
افغانستان په حق لباندې راځو بل راپور په لوتا. په پاکستان کې د مدني ټولنې لوري د افغان کډوالو د وضعیت په حق لا یو انلاین بحث شوی چې پکې د کډوالو د ستونزو په باب خبرې اترې شوې دي. د ډیورډیو خبريال حمید سمسور په دغه د کوټې څخه تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
د مدني ټولنې لوري پاکستان ته د نو راغلو افغان کډوالو پاک لباندی د انټرنیټ په ذریعہ باندې په دغه چیرن غونډه کې له اسلام آباد، کراچي او لتاشکن څخه برخوالو غډون درلودي چې کوربتوبې د مدني ټولنې پال غړي محمد تاسین کولی. د پاکستان د خبريالانو د سازمان مشر شہزاد ذوالفقار وویل چې کوم افغان کډوال دلته پاکستان ته راغلي دي او دوی څوک پهلوان نه لري، هغه له ډیرو سخت ستونزو سره مخامخ دي.
نوې اصل مسله چې دی هغه ریفیوجی د پاره دی، ګر سره یو شین لري چې په یو میدان کې چې دی هغه پرو دی د خوراک شین لري او دا د کورو والا د امسایګان یا یو خپل چې دی یو همدر ته چې دی هغه ولار سی هغه ډوډۍ ورک. ګورنمنت اف پاکستان دا وایي چې پالیسی نشته، ولې زما خیال دا معلومیږي چې پالیسی په دې نسته. پاکستان هم نه غواړي چې ماجرین چې دی دا غځای خلک وزي او ماجر سي، او دا یو انټرنیشنلي تاثر ولویږي. افغانستان کې چې دی حکومت نستا یا ناکامه سواله، طالبان چې دی یا ظلم شروع کړی یا د جنگ خطره ده.
دا زاره کبیلی سره اړرون کې د مدني ټولنې فعال غړي رائټ ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن هما پولادی پر دې خبره باندې سخت خوشالي څرګند کړله چې د بلوچستان حکومت تر اوسه وضعیت افغان کډوال ټول حیوانات بیرته ستانه کړل. لا حکومت څخه غوښتنه وکړله چې دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او په دغه پیړنی زوځ کې دوی په قانون کې لږ نرمي راولي. هما پولادی وویل چې ما داسې ماشومان او ښځې ولیدلې چې دوی ناروغ وي، خو موږ له دوی سره هیڅ ډول مرسته نسو کولای. ولی سی حکومت موجودی ته نه پریږدي چې باید حکومت د شوزو له ماشومان سره په دې ترس کې ځانګړې مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ آر یعنی د کډوالو د اعلی کمشنری ویان قیصر افریدی هم غوښتنه وکړه چې وکډوالو ته ځای ورکړي.
نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه اوی ته پناه ورکړي، اوی ته لار ورکړي، که وی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي، باید چې دیتا هغه لار ورکړي. نو دی حوالے سره موږ به د پاکستان هم سپورټ کوو، د ایران به هم سپورټ کوو، که دی دغه رنګ خلک داسې را پری دي خپل بارډر کولاو کی، موږ انټرنیشنل کمیونټي ته به هم هغه ته به هم دا وایي چې دا چې کوم هوستینګ کنټریز دی دې سپورټ کړي.
د بلوچستان چیف سیکرټری موتر نیاز په کوټه کې د امنیتي وزي د لوړې کچې د غونډې مشري وکړله. دوی و امنیتي ادارو ته امر وکړی چې څوک په غیر قانوني ډول باندې دلته صوبې ته راغلي دغه په ضد به ګامونه اخیستل کېږي. د بشري حقوق سازمان هم د حکومت دغه ګام غندلې دي. د پاکستان حکومت به یې دلته لوړاندې څور لسلکه قانوني او دغه ډول ټول ټال بیا 3 میلیون افغان کډوال دلته پمیش دي. دوی نور ته زاینه سی ورکواله. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مشر پیلیپو ګرانډي د سپتمبر پر 19 باندې له کابل اسلام آباد ته پر رسیدو باندې خبری کانفرنس کړی وو. د وویل چې په افغانستان کې سر شکال د جګړې له کابله څخه تر 15 لکه زیات کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر وویل که څه هم ځینې ایوادونه نه غواړي چې دوی له زیات شمېر افغان کډوال ورشي، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه کډوال په نورو بارني حیوادو کې ځای ورکړي. د ویل چې د کډوال لپاره د ګوندې حیوادو نه دي په پولي پرانیسي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
راځو د بل راپور په لوتا. د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د الیکشن کمیشن د مشر پر رویه تحفظات څرګند کړي دي، او د اطلاعات وزیر فواد چودري په د مخالفو ګوندونو سره د ملګرتیا تور پورې کړي دي. په دې حق له ډیورې خبريالا ربیا پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
حکومتي وزیرانو یو ځل بیا ټاکنو کې د اصلاحاتو پر معاملې د چیف الیکشن کمشنر پر رویه تحفظات څرګند کړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د الیکشن کمشن پر مشر د مخالفو ګوندونو د ملګرتیا تور لګولې او ویلي راتلونکي ټاکنې د انتخابي اصلاحاتو په بنیاد کولای سي او د دې نه علاوه څه بللار نستم. د الیکشن کمشن له اړخه انتخابي اصلاحاتو او پر الکترونیک ووټنګ مشين د تحفظاتو د څرګندولو وروسته د حکومت او الیکشن کمیشن ترمنز تاوتریخوالی ډیر زیات شوی. په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې وفاقي وزیر فواد چودري وویل الیکشن کمیشنر د الکترونیک ووټینګ په اړه جوړ کړی سوی رپورت کې د مشين غټي پټي کړي او یوازې اعتراضونه مخې ته راوستي دي. د الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ضد مهم چلول کیږي چې سرګندوي چې الیکشن کمیشنر د دې برخه دی. مخالف ګوندونه چیف الیکشن کمیشنر د خپلو ګټو د پاره کاروي. دوی د چیف الیکشن کمیشنر څخه غوښتنه وکړه چې ځان د دغه شخړې څخه جدا کړي، کچري د سینوي نو استفادي ورکړي او د سیاست لارې د خپل کړي. فواد چودري د الیکشن کمیشن د نور غړو څخه د مشر د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه هم وکړه. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز وویل شفاف ټاکنې اصلاحاتو ته اړتیا لري. وزیر اعظم عمران خان انتخابي اصلاحات غواړي. عدالتي پریکړو کې هم ویل سوي چې په ټاکنو کې ټیکنالوژي کارولای شي. دوی زیاته کړه راتلونکي ټاکنو کې څوک هم د الکترونیک ووټینګ مشین کارول څخه نسی ګرځولی او کال 2028 پورې به دغه معامله کله هم پرې نږدي. د الیکشن کمیشن له اړخه د دغه تازه تورونو په اړه څه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی، خو د مسلم لیگ نواز دلی ویاندی مریم اورنګزیب په یو بیان کې د الیکشن کمیشن څخه وفاقي وزیرانو ته سزا ورکولو غوښتنه کړې او ویلي د تحریک انصاف حکومت فارن فنډینګ مقدمې څخه ځان خلاصول غواړي. د یو آئینی ادارې غړي د مشر په ضد پارول د آئین سره غداري دم. راوستل سوی حکومت د الیکشن کمیشن په آئینی خبره نه پوهیږي. په تیرو ورځو کې د پیپلز او عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم پر دغه معاملات د الیکشن کمیشنر سره لیدلی او د حکومت له اړخه مجوزه انتخابي اصلاحات یې د آئین په ضد ګرځولي وو او ویلي وو چې حکومت ګواښونو ته مخه کړي ځکه چې دوی د الیکترونیک مشین معرفیکولو د پاره بل معتبر قضیه نه لري. وفاقي حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې راتلونکي ټول ټاکنې د الکترونیک ماشين په ذریعہ د کولو د پاره لار سم کړي. په دې اړه خلک کانې کړي سي او بهرني هیوادونو کې اوسېدونکو پاکستانیانو ته ټاکنو کې د برخي اخستو حق ورکړي سي. خو د الیکشن کمیشن له اړخه الکترونیک ووټینګ ماشين باندې اعتراضونه او د دې عمل رد کولو وروسته د ریلوي وفاقي وزیر اعظم سواتی تور لګولی وو چې الیکشن کمیشنر پر ټاکنو کې رشوتونه اخستي. الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړی وو. د وزیرانو څخه د تورونو په اړه ثبوتونه وړاندې کول غوښتنه کړې و او وزیرانو ته نوټیسونه هم جاری کړی وو. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
صف امریکا ډی ورډیو دی. د پاکستان په لوی وړو خارونو کې بعد نن نه د پولیو پر ضد په ینځو ورځنه د واکسینو ورکولو کمپاین شروع کیږي. د بلوچستان په حق لبانې د ډی ورډیو خبريال نعمت الله سرحدی نور تفصیل تاسو ته وړاندې.
د پاکستان د نور ایالتونو سره په بلوچستان ایالت کې هم د نن څخه د پولیو په ضد پنځه ورځنی کمپین شروع کیږي. چې د بلوچستان ایالت د پولیو د مخنیوي د پاره کار کوونکو ادارې ان سی او سی مشر امید الله ناصر د یو خبری کانفرنس په مهال وویل چې دغه کمپین به د ایالت په څلور ډیر ضلعو کې ترسره کیږي، چې شاوخوا تر 25 لک پورې به د 50 کالو څخه کم کوشنیانو ته د پولیو په ضد ویکسین دوی ورکوي، چې ورسره به د ویټامین کترې هم دغه کوشنیانو ته ورکول کیږي. خو د نوموړي په وینا په ایالت کې روان خراب امنیتي وزل عمله د پولیو د ډولو د امنیت خوندي کولو د پاره ټینګامونه پورته کړل سوي دي، چې د لیویزو پلس او بلوچستان کاشتبلري شاوخوا 9000 چارواکي ګمارل سوي دي، چې د پولیو 1300 درې سوه درې اتیا ډول حفاظت په روان کمپین په مهال کوي. چې د نوموړي په وینا د تیورو کمپیونونو په پرتله په دغه کمپین کې د ټولو زیات امنیتي چارواکي د پولیو د ډلو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. خو د بلوچستان د پولیو په ضد کارکوونکي حکومتي ادارې یو بل مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و وی وی ډیوا ته وویل د نن څخه شروع کېدونکي چې دغه پنځه ورځنی کمپین دپاره د ایالت په څلور ډېر ضلعو کې د ټولو انتظامات مکمله کړي دي او د پولیو د ډلو د څارنې دپاره د ایالت ټولو انتظامي افسرانو سره ناستې هم کړي دي. چې دوی به د پولیو د ډلو دپاره ګمارل شوي چارواکي د هر پولیو ډلې سره لازمي ورسره کوي.
کوم هغه مانیټرنګ پلان دی هغه موږ فائنل کړی دی او موږ د ڈی سی ان سره میټینګ کړی دی. ټوټل د ټیمانو ټریننګونه کړی دی. کوم ډیسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګ چې دی هغه موږ کړی دی. کوم چې د کمشنر صاحبان میټینګونه کوي د ډیویژنل هغه موږ کړی دی. الحمدلله موږ تیاری شوی ده او ویکسینم ډیسټریکټ تر رسیدلی دی او د سکیورټی په حواله خو موږ بالکل ډیر فوکس
په بلوچستان الیکټ د پولیو مخنیوي کوونکې ادارې چارواکي د پولیو د ډلو امنیت خوندي کولو لپاره اقدامات په داسې حالات کې د اصول ژمنه کوي. چې تیر ورځ په کوهاټ خبر پښتونخوا کې د پولیو څاڅکي وکشنیان ته د ورکولو د پولیو ډلې باندې برید شوی دی. چې د ځایي پولیسو چارواکو په وینا د پولیو ډلې د حفاظت لپاره ګمارل شوی یو پولیس چارواکی وژل شوی دی. خو حکومتي چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو برسېره دوی به د پولیو ډلو حفاظت یقیني کولو لپاره هر هغه ګام اخلي کوم چې ضروري وي. په ایالت کې د پنځو کالو څخه کم و هر کوښنی ته د پولیو په ضد څاڅکي دوی ورسوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
The Washington DC now. دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پیښور د ماربلو کارخانو سازمان غړو ویل دي چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د پریکړې منلو ته تیار نه دي. په کوم کې چې ویل شوی د ورڅک روډ نه به ماربلو کارخانه د مومند ماربل سیټي یا ملاګورو سیمې ته وړل کیږي. په دې حق لدړي وړ خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ماحول یا چاپیریال صفا ساتنې لپاره د پیښور انتظامیا او د ماحولیاتو د ژغورنې ادارې یا ای پی ای چارواکو پریکړه یا فیصله کړې ده چې په ورسو کروڑ باندې پرتی د ماربلو کارخانه بعد غزاینا اوچتولې شي. د انتظامیا چارواکو ویل دي د ماربلو کارخانه مالکان به په وو ورځ کې د غزاینا کارخانه اوچتوي او لا به د مومن ماربل سیټي یا ملاګورو سیمې ته منتقل کوي. خو د پیښور د ماربلو کارخانو اتحادیه مشر حکمت شاوی ویډیو ته ویل د دوی روزګار د لاسه ماحول نه دی خراب شوی او دوی هڅه کوي چې چاپیریال صفا او ساتل شي.
چې مونږ لاړو او مختلف پارک سکینه استو او بلکې بیا خاص کر کی پی اکنامک زون چې کوم چې سره ممکن استو او سره چې کوم انډستری منیسټر کریم خان سره کېنا استو چې وایي تاسو دا خبره کوي چې دا انډستری ماربل سیټي مومن تشک شي نو په کوم بوجانو شفت کوي. یو خبره دا ده چې دلته مونږ کم روزګار وان شوی دی. دې کې بزرګونه خلک په روزګار دي. دې کې داسې کار مونږ خلکو د پلار نیکه هغه هډوکي خرڅ کړي دي. ځمکه یې دنه سچو هم خرڅ کړي دي. په دوه درې کسب په پارنشپ باندې د ټکنیکو روزګار وان کړی دی او د خپل روزګار سره زمي مخکې د روزګار هم ورکړي.
د یاد اتحادیه شمیري خای دا وخت درینیم سو پوری د ماربلو کارخانه په ورسکرول جوړی شوې دي او په کې په زرګونو شمیر کې خلکو روزګار او ژوند روان دی. خو حکمت شاوی دوی د حکومتي پریکړې یا فیصلې منلو ته تیار نه دي او حکومت ته خپل خبره واپس واخلي.
زمونږ کوم د بچو د غنګو یو د خپلې وبوي یو د دوی یو سړی کوم چې چیندې خو زمونږ مجبورې ده موږ هغه وزار نشته موږ هغه ځغ نشته ته ولر د شمې دا په کار او څنګه چې نور دنیا کې نور ممکن خلق کې پکار اولی ای بی ایس سره انوایرنمنت پروټیکشن ایجنسی سره دې باندې موږ میټینګ نشو کېږي. موږ ډېر کارونه چې کوم ریسایکلینګ کوي دا کومه د نالې څخه مړه ده وبو دا موږ با قاعده صفه کوو هر نشه نه بعد دې باندې ټول خپل خرچ راځي. دا موږ په تاسو موږ په خپل ټایم سایز او دا او په نو پدې سیټر باندې بیا ګنده دی اوس موږ پراپر با قاعده صفه کوو.
د پیښور انتظامیا او چاپیریال ژغورنې ادارې چارواکو ویلي د دغه کارخانو نه وتون کې ښاوبه د ماحول خچن کېدو سبب جوړیږي او د لاسا پزمکه کې دننه او خشنې کېږي. د پیښور په هندون د ماحولیاتو څنګه استاد پروفیسر ډاکټر آصف خان وی ویډیو وته ویل د ماربلو کارخانو ترڅنګ نور داسې عوامل شتون لري چې هغه د لاسا ماحول ډیر ککړ دی.
کوم چې کوم زیاتره انډستری دی نو هغه کې د ټریټمنټ پلانټس نه وي نو هغه د پاره یو طریقه دا چې سپټیک ټانکس وي، هغه سپټیک ټانکس کې چې کوم دین دا ټول پولوشن چې کوم دین ته جمع شي. بل دین علاوه د اوبو فلټریشن یو ډېر ښه نظام دی چې هغه په دې کارخانو کې انسټال کېږي. نو اوبه چې کله فلټر شي نو هغه چې کوم الودګي ده هغه پاتې شي، چې کوم دا کیمیاوي اجزا دي هغه ټول پاتې شي، او چې کوم صفا اوبه دي نو هغه د موږ سیمونه طبیعت ته شي.
د ماحولیاتو په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاحکار اشتیاق مړ او د چاپیریال ژغورنې ادارې مشر ډاکټر امجد علي خان سره مو د خبرو کولو هڅه وکړي خو بریالي نشو. د نړیوالو غیر دولتي ادارو په خپل راپورونو کې ویلي پاکستان په نړۍ هغو هیوادونو کې شمارل کیږي چې چاپیریال یا ماحولي خچن او د انساني صحت لپاره زیانمن ګرځول شوی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنۍ خبرونو وخت هم په دې ځکه پاتې رسیدي. تاسو ته اخلو اجازه ده، الله فمان.